السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې هواری نشي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی یعنی طالبان سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی طالبان په کومو شرطونو سوله غواړي دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کېږي په هغوی کې به څرګند شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د طالبان او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې دي. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کړکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره خپل استازي ترکیې ته روان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت له مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتې قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیې له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پردو شرکتونو محدود بندیزونه دي د روسیې د تیلو ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودیمیر زیلنسکی په لندن کې له څه باندې شلو اروپایي مشرانو سره وکتل. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملي شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابره کړي څو هیواد یې د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي ارغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر په کوربتوب تر سره شوه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه بلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه شوې چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. د خبرو اترو پر مهال همداراز په دې اړه لارې چارې مطرح شوې چې څنګه د ژمي له رارسېدو سره د روسیې د نږدې ورځنیو ډرون او توغندیو بریدونو په وړاندې د اوکراین د برېښنایي شبکو ساتنه پیاوړې شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جرالډ فورډ الوتکو وړونکې جنګي بیړۍ د لاتین امریکا په لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپله تګلاره نوره هم سخته کړې. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې نن ترکیه د طالب او پاکستاني چارواکو د خبرو کوربنه ده. خلک وایي دا غونډې باید عملي پایلې ولري.
ټولې لارې بندې دي، تګ راتګ نشي کېدلی، سوداګري بنده شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي.
یو شمیر ناروغ لرونکي او محصلان وایي پاکستان سره له لانجو وروسته هند باید د ویزو ورکړه پیل کړي.
زما پلان ناروغه ده، پاکستان ته تداوی ته بیایم، خو هر وخت لارې تړلې وي بله کومه لانجه وي. نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوځي.
خوست کې د زنغوزیو د ټولولو فصل پیل شوی.
په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره اره پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان په کومو شرایطو سوله غواړي دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغو کې باید څرګند شي. د خواجه آصف په وینا کې د دوی شرایط د دوی زموږ لپاره ګټور وي هوکړه به هرومرو کیږي. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې نن د ترکیې په استانبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې د اوربند د موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړه. تر دې وړاندې د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د اوربند او سولې خبرې اترې پیل شوې وې چې وروسته د اکتوبر پر 19مه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اوربند تړون اعلامیه خبره کړه. د ترکیې نننۍ غونډه پیل شوې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي چې دا غونډه به درې ورځې وي که څه هم بحثونه لا هم د بند دروازو تر شا دي او رسنیز شوي نه دي خو راپورونه وایي چې پر اوربند سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې تړلې مسلې هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
د طالبان او پاکستان ترمنځ د دوهې له ناستې او هوکړې وروسته نن ترکیه د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو قربانه ده. د دې ناستې نیټه د دوهې د ناستې پر مهال ټاکل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون جمعه د اکتوبر په 23مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ یو پلاوی په دې ناسته کې د ګډون په هدف استانبول ته رسیدلی. یو شمېر پاکستاني خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړخه په دې ناسته کې د ګډون په هدف د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل د پوځ عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ترکیې ته رسیدلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستاني اړخ سره د څو ورځې وړاندې د دوحې د هوکړې په تعقیب او د باقي پاتې مسلو په اړه خبرې اترې کیږي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون جمعه د اکتوبر په 23مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې په دې غونډه کې د سنزو د هواري پاړه پر یو ثابت میکانیزم سلا وشي. موړي ویلي په استانبول کې د څارنې د یو ټینګ تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري تر څو د تراګري هغه غواښ له منځه یوسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپیخ غواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې همیش پر طالبانو پورې کوي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعاوي په وار وار رد کړي او ویلي دي چې تراګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې د نوم د نه ښودلو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ترکیې ناسته درې ورځې دوام کوي او دا چې د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند په غزه ولو امنیتي همکاري او دوه اړخیز سوداګرۍ او له پاکستان د افغان کډوالو په سندو خبري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان د ناستې ته په اشاره هیله لري چې داسې هوکړې باید وشي چې لږ تر لږه د عملي کېدو وړ وي. دوی وایي د دوهې له ناستې وروسته یې تمه لرله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به بندې دروازې خلاصې شي چې لا هم تړلې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه راز باید د ناستې ټول جزئیات له ولس سره شریک شي او پټې هوکړې ونه شي.
کچېری د هوکړې پټ زمایم وي او د ولس سره نه شریکېږي نو معنا دا چې دا د ولس په ګټه باندې نه ده. دا د یو بل ناورین د زیږېدو سبب کیږي ځکه موږ او تاسې ګورو ټولې لارې بندې دي، تګ را تګ نشي کېدلی، سوداګریزې لارې بندې دي، سوداګري بنده شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي. نو دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي، یو تفاهم ته سره ورسیږي او دغه ستونزه له منځه لاړه شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي جدي هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دوحه کې وویل چې ټول شیان په ښه شکل مخته لاړل خو نه لارې خلاصې شوې او نه هم سوله او ثبات راغی. د خلکو ستونزې هماغسې ستونزې پاتې شوې. دا ځل باید هر څه له ولس سره شریک شي، نه باید دروازو تر شا پټې معاملې وشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې او وروسته په وسلوالو نښتو بدلې شوې چې پاکستان په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله وکړي چې لامل یو شمیر ملکیانو ته مرجوب لواوخته. له هغې وروسته د روان اکتوبر په 11مه طالبانو د ډیورن کرخې په اوږدو کې په پاکستاني پوستو حمله وکړي او وی ویل چې د دوی دا بریدونه انتقامي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرجوب لی داړولو ادعاوې هم شوي. دغه راز ګڼ شمیر ملکیانو ته هم پکې مرجوب لواوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سملاسي اوربند هوکړه او پریکړه وشوه چې په دې اړه به راتلونکي ناسته د همدې دواړو هیوادونو په منځګړیتوب د ترکیې په استانبول کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم په همدې مسله کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو ټولې لارې تړلې وي. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او د ترانزیت سیاسي مسایل او ترانزیت د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان وایي چې د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. سوداګرو ها ویلي چې د پولې دواړو غاړو ته په خوراکي او نورو توکو بار شاوخوا 15,000 لارې بندې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون د اکتوبر په 13مه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګور ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلي اندرابي دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغیزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډیر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دی وایي د لارو د بندښت لامله د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګري زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 900 تر 800 میلیون افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوې سیزن پیلېږي. که لارې تړلې پاتې کیږي دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي راډیو ته وویل دی وایي صادرونکي او واردونکي دواړه اغیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ پې ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او دغه راز کرایه نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو اونۍ وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې FBR په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیزه ونه لري. که چېرته لارې بندیږي او بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاصې شي، تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د رواني اکتوبر په لسمه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سختې نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم سپین بولدک چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک هوایي حملې هم وکړې چې له امله یې یو شمېر ولسي وګړو ته مرژوبله واوښته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډېر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
بل ورته د هند حکومت له د اعلان وروسته چې افغانستان کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړوي، اوس د یو شمېر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دغه هېواده غواړي چې ورته د ویزو ورکولو بهیر هم پیل کړي. دوی وایي دا به د دوی ستونزې هوارې او له سخت وضعیت او بې برخلیکۍ حالت څخه به وباسي. د هند د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی. که څه هم پخوا داسې اعلان شوی و چې هند ګواکې افغانانو ته ویزې ورکوي، خو د آنلاین ویزو غوښتنلیکونه له تخنیکي ستونزو سره مل وو. په دې راپور کې همدې ستونزو ته او د افغانانو غوښتنو ته کتنه شوې.
هیله ده چې هندوستان افغانانو ته ویزې ژر شروع کړي.
د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکی سید عمر وایي پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کال راهیسې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیایي او راولي، خو په خبره یې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سله د لارو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په 23مه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغ ده، پاکستان ته تداوی ته بیایم، خو هر وخت لارې تړلې وي، بله کومه لانجه وي، نو که د هندوستان حکومت افغانانو ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره به هلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی، اوس دغه هېواد سره د مرستو د کمېدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی د سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زموږ غوندې چې دوه کاله هلته درس ویلی او دوه کاله نور درسونه زموږ پاتې دي. نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابرې شي تر څو موږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
دا غوښتنې داسې مال دي چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هېواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي وو چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو شمېر اندیرا سنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه و ویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د یادونه ده چې نوی ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیسري واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلانیې هم وکړو، چې په دې توګه ډیری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل. په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند د ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکني لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلي وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی یې وس نه لري.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. اول ورزو خوست ته، په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډمهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکاری او کمزوري اقتصاد له کبله دوی د زنغوزیو غوټې ټکوي، چې بیا له دې غوټو دوی په کورونو کې د سونګ توکو او د کوټو په تودولو کې کار اخلي. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هر کال شاوخوا 40 زره کسان د لنډمهال لپاره د زنغوزیو د غوټو پر اشکولو، څنډلو او پیر او پلور کې کاروبار او مزدوري کوي. دا چې دغه څه ډول مزدوري ده، کاروبار یعنی څه وایي، تفصیل له نجیب الله خیل اورو.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدان کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي، چې سلګونه ځوانان، سپینګیری ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دلته څو دا غټې سنو د خپل د فامیل دپاره، چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي، بس دغه غوټ تر غولې دا غټې سنو د گئی زرتو شبه داتې مزدګارې موږ چوټي وي، نو په دانې موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت، کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکارۍ کچه لوړه ده او خلک یې ډېر لنډ او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکی بختیار وایي
انده لا ته دا ګراسي چې سوند د لارګا انده خل ګرا دا کوربار ګرا چې د نوستي د دښ نه وخته دي چې ولکه د یور لارګا کړای شي چې د یور په بال کو یا غریب خلک دا غریب خبره دوه می کرا تخیره ګرا دا تکیب کړای شي د کی د پته خو می نه لګیږي چې بشوی به سو شي په لار به سو شي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وخته دي.
سره له دې چې د څو کډونو راپو دی خو د کمپلیکس مخې ته د زنغوزي غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راول او اسانتیاوی نه دي برابر شوي. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې اوسیدونکی ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي، دلته موږ خو د افغان دوبۍ نه راغلي، دلته پاتې کیږي څنګه ور لرته دلته بار میټر استنده مخه بار مینا وسل میټر په تکلیف ژلین دو وسل اف دای دې ګډه استنده دا ځای نه نست دا وبم دې روغلله نه مشکل وی.
د سوداګری زبان سټونو مشران هم زنغوزی د دې هواد حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وایي د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته د پام شي چې په تیرو څلورو لسیزو کې وحل شوي دي. د خوست د سوداګری او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
دغه د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره اره پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دین د پخل شوي دي.
یاد دي وي د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هیواد د زنغوزیو د حاصلاتو ډیره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډیرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډیر شوی او له دې کبله حاصلات په ډیرېدو دي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق ده بل حقوق ده گاوردی
پس ساده او روان جبه
او کچیری می دار و کنگلی نمالو ده ازادی را دیو تا دسترو زرم می دار و کری وایس جو گان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په ترکیه کې د ډوبشوي بیړۍ ژوندۍ افغان کډوال ساحل ته د رسیدو لپاره شپږ ساعته لمبا کړي. ربړي بیړۍ پرون جمعه د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارډ په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو اوولسو کسانو جسدونه یې له اوبو راایستل. ویل کیږي چې یو پکې قاچاق وړونکی و. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو اوولسو کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې پنځه کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې څوارلس سوه کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2018 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری یې د سوریې او افغانستان څخه دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو د سر مطلب داو چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که دوی خپل ستونزې د خبرو له لارې له طالبانو سره هوارې نه کړي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. د خبری مجلې د پای راپور اخلو هغه دا چې نړیوال بانک وایي د اګست 1 زلزلې له امله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 130 میلیونو ډالرو په ارزښت اقتصادي زیان اوښتی دی. دا زلزلې تر ډیره په کونړ او ننګرهار ولایت کې وشوې چې خلکو ته زیان واړو. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 130 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی. دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپله رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې دا استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي. په دې 1.5 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 45.5 میلیونه ډالره، کرنیز سکتور 30.3 میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه 2.2 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي. د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي. نړیوال بانک د زلزله له 1998 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15.3 میلیونه پورې کسان سخت اغېزمن شوي دي. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وایي ژمی رانږدې دی، خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د ډیوګل درې اوسېدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24 ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ بېت آبادي وکړو یا به دلته خپل ژوند زندگی آینده دپاره راتلونکي جوړه کړو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د بارانه سره او د یخنۍ سره جون چیته وشت.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کور جوړ کور نه دی، داخله ګوسی ابله دا چې میاش بل روسه دل د ووري چې دوی خو موږ زون گزاره نه کیږي. پښې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل ځای کوم موږ سره همکاري وشي بل ځای ته وځو.
د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان لپاره دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی، زموږ لومړیتوب دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو، څو د بیړنې غبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست یو دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.